السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا سات لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به ووري چې نن د اگست په 15مه د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلي پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې به له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایرې شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15مه د طالبانو د حکومت ولای ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوری نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، په تعقیب ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15 د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغه درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړي.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې منل چې د منځ لاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خوات حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم چې کیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه دی روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ، او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړې لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاندو پر ته قوانین ته ضرورت لري، بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، اوس هم راځو دې ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسم د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنی په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت لمنځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه، او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ پې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره، په ټوله معنا خو وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي، بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح هسته یې جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، د ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوا کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانه ولسي وګړي وایي چې لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وجل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وجل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تلسم ټولګي فارغ شوی، او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له 12 ټولګي فارغ شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې 10 ورځې کانکور ته پاتې وي چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
آرزو داشتن کې د راینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه، دواړه یې په مړینه سخت دردیدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوې.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول، عملی 455 کسان مړه او 1400 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره خزیون جنوي وي. خو دا نه لومړی حمله وه او نه وروستی شوه، بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 28مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې وو؟ یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبل واوښتل، نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري، ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي، اوس نسبي امنیت لري. خوښ دی وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سولر راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی ارس جوړ روغ دي. مشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دی قانون خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډیر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشاله دي او شکر دی امن دي. خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته خکېدو معنا نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتی چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالې ونه نزیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډیر ستونزمني.
د دې دا کوي چې هم داود د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوې. نوموړی د غراز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
د اغې ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوی یادو هغه هم هغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی وو. او وس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کیږي په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړپوړو چارواکو باندې په دفاتر کې دننه عملیات تر سره کوي او هر څوک چې هغه په نخ کې هغه کولای شي چې هغه باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
کمنګ اوس وای چې منګ امنیت ټینګ کړی دا معنا ده چې خپل طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري، هدف یې وژنه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کیږي وژل کیږي، دا خپله دلیل دی چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روان اگست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
فکر کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي، څو قصې کې ندي کواهل خو ټکول خو خزه مړ دي مې جنگ کوي، او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وري ده چې بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو وريدي چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله، کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شاین بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورناخلي. دا خبره سیدې غزنیوالی چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پیسی پلاس کې نه لري او کوم خزه یا انجلی چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډیر سختۍ ترسره کوي نو هغه په ډیر ارزانه بیه خرڅوي هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی ده راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شمله مقصودی په دې اکله راته وایي
فعلاً ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کښې دي د باندې نشي وتلی ډګۍ ته اوبو په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثالې خس ټولول ته تللې مثالې ژوند کول کلیوال ژوند خو طبان چې ټولو لیدلی ده ازاده ژوند د پخوا نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثالې وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
که دا راته ووایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي اتمان د تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کښې شته تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کښې یعنې زما په نظر باندې نوي فیصده دوی په مشکل کښې دي وتلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه د دوی د کالي ته ما ولیدل د دوی د حالت ته ما ولیدل پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې وایي داسې څه د پنځلس ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه او څوک مې د پوښتنې نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصا چې ما خپله ولې خپله مې یو سرسره یمه د خامن مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټولې ښځې همدغسې دي نو ماله ټولې ښځې خو همداسې نه دي ضرورت خو لري د فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي او کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه او لورګانې بچي ټول په خارج کښې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کښې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثال ټولې ښځې همدغسې دي غږ به دنه وباسي او مثال نه خوراک نه پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناست دی بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو ته ناست دی د کومک یې څوک نشته د هغه نشته د باندې به دوی څه د کور نه باندې نه شي وتلی نو باندې به دوی څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کښې خبر چې شي په سلاو خلک هغه نشروي مثال یو جلۍ هلک یو خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده خوښه یې ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغې په ځای باندې دوی وخت هغه ډز وولي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې را شي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه تېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوي یا د ځان مړ کړو بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي تنده تېره کړي هر حالت پې باندې را شي څوک یې قصې کښې نه دي که وهل وخوري ټکل وخوري یا ښځه مړې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته بیا ټول خلک ووده خو والا باندې ووته د دې غږ خلکو واورېده د والا جومات ته را ووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه خو هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وایي هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وایي نو مثال لږه تنده چې پې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلی نو اوس چې بده ورځ پې باندې راغلې تاسو ټول ورته را ووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به یې نه وي خبرې به یې ډېرې وي
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو بیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پاتې کیږي. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، ها زغ چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه منځل شي، په یعنی ضد عفونی نه شي، غاښونه چې ونه منځل شي، تبن خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناست هغه درنه اذیت کیږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضیږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړه، خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما پوهاوی چې کېدو ډېر زیات، خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. همالته چې تشناب ته ځي، همالته بیا د ډوډۍ پخوي او اشپزي کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښه پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد هم اوسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د پکې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه هماغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بېرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو او کالی او کش که تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه ویزه. یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی. صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. مثلا
صحیحاً وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا ته څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه ته خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کاله موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنې هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00422 24 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه ته بیاي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره رشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول به پویږي چې پاکستان او ایران دی دوی نغوا اړي چاغان پرمختګ وکي او خلونو نور کلونو ته شاته وګورتي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه دی، دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا د عملري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی، هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله غیر تر اخیستي دلته د دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستي دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسي کې پاسون مکی نو دوه لارې لري نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټول ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دادې چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق تر اخیستي چې هغه تحصیل دی چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګي کی نو دا څه معنا لري دا خبره دا خو ډیره عمي قمانه لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتن کی لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونی څه دغه ټو لستا دغه لاست راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کمزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي دا ساينسي مزامینو ته لري دا ارتیا نور مزامینو ته لري نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخته لري افغانستان نه نه وی فسره مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي ذکرو سنبال دي ام دوی نه کته پښتنه وکړي دغه مشر مشر مالواکداران په پښتنه وکړي قرآن په تفسیر و نشو لسترای مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي
د قسمه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله کسان امدسی بیا بیر تفارغوی په دې ته خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی د څومره زیان ده خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بدڅو کی
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 یا 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنه غټ شرم دنه غټه بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې چای ځانونه ورکړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي هغه وي به په خپل عمل نه پويږي په سم کې به اخر نمبر یې ز کسان په جنم چې هغه خپل د سن حوال نمبرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سن نو کې باید وسکه ځکه چې یو کس کټ په ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټ ورسیږي دا غره تاوم نه وړيږي او هغه هیواد د دومره شاته پریخه ده چې د ټکنالوژي لمخې نه چې په باغوي اته په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا دا فکر وکړ چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هواد یې 500 نه تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورلوي
وخت د تیریږي جنې مکتب ته نه پریدل شپږم ټولګي پورته لوړ زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولای شي
خدا خو که موږ د افغاني هغه عرصې یو طرف ته پریدو هغه علمي بحث هغه دسي هغه وطني بحث که دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا وې سي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وې غیرت مونږ غیرت یعنی مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راکی او د خزو معاینات وکي خو نه دا څه نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک
نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیستي دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډېر خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغانه دي یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مت بختانه دا هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا وي ژوند سره داسې لوبي وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې او د پزونو کې بس طالبانو ته نه یو ذکر کا واغه هغه بده دعا چې وی هغه بده دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو نه واخیسته دا غوی عزت مور نه واخیسته هغه نه هر څه واخیسته نو تاسو فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده دا پروژه ده که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ضروري نجونو نه حق اخیستي دي هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغې نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روحن به نارامه وي دا خلک نو همیش کلونه کلونه ښودلي دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی دا اوسني نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی
بله دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلکو کولای شي خپل ولایت تلاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو تلاړ شي څوک چې دته نه وایي جنگ نشته جګړه نشته صدیق صاحب کومه د څه وایي چې په دیو کې آرام آرامي ده مړي ټول خاص دي هیڅوک نشته د افغانستان اوسنۍ وضعیت له اجري سره نشته څه کولای
همداسې ده ډېر چاله پټه کړه اشاره وکړه دوی چې امنیت دی څه شي امنیت کتا سي فساد وګوري خدالته خدان خلک خودی کنه زکه دا ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان په تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانۍ به بس $100 د خلکو نه سړي دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شوټه هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې بیا د هواده بهر دی ولې خپل فامینونه لتنه را لې امنیت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او دا ځامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هواد ته او امنیت د چی کوم امنیت دی تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل دنه سوګا من نه دی هر اخواته چې زه یو کس در ځوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي بس 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار چنی د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه داده چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي که په هواد کې نن څوک وژل کیږي په هواد کې کسوګ یو بل ترور کوي او وژني او بے عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکار دي تعلیم خداسي بیا هم د څه بس پونتون به خلک بتلل هدا اقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته بیدار به تاسو فکر وکړئ چې یو کس د څه شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مر خداسي نه د چته یوازې به یو کس وو ولا بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وجل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به انانی ډېرې په پیغلی یالتا هغه بس ټول اور ذکر کې ناشتي بس یو بل ته وګوري او دا په دمه سهار او ورځ وجل کیږي دا خلک
کله سو ولستا زداکړې د دې معنی کړې دي دوی مقابل کې ټول یا ولاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یا مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې همدغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د قانونو قانونو نظام د تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنکي تنکي ځوانان د شلو پیندېشت کلو ترمنځ دغه ځوانان لا پاتې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړ ولې دا کاری وکړي زکه چې د خلک په تنګ راغل نور بیا هم دولارې لري ما مخکې ویل چې یا به دغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسيږي پاسون بچي
دا وضعیت کم د سي پاتې سي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت هم د سي پاتې شنو موږ به اتلسمه پیړی
کلی کې بابا جان کو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې شته ځوانان دي کډرونه د خو به هواد پری دی ولارد سي دی هواد په حل او لارو په کوشش کې چې داسې وضعیت ولارد سي تر سوال تدوی وشي کول خپل باقی مانده ژوند یا غت کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکی کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکی او یا نو کنی نو هغه د جهالت دوره کې بجوند کی زکه چې د هواد ستا کډرونه وتل د هواد ستا تحصیل لمن زولاړې هواد کې ستا فرهنګ لمن زولاړې نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بارته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر تیرو شلو کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي هغه لاړل وس پردي هوادونو کې مزدوریانه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هوادونو کې مصرفوي او چې کله مارک ته نږدې شو بلار شي خپل هواد ته په دې معنی چې هغه هواد به نور دمړو هواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلاً ما ته هلته تسې ورځ نشته چې د هواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر سل د پردي هواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته سو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کړي هغه ورسره کوي هغه ورسره حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناست چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه ستاپ ځای ناس دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته آرام په کور ناس دي او بچی دې نه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کوم په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا اغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونو ته تللي دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر وزي او دا خپل زدکړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هواد کې دي او نشه کولای زدکړې وکړي البته انجینر دا دوی چې به منګاوسا شي چې دا ډولرو
امید تا زکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راته څنګه چې په تیر وخت کې نن نه تو ویش کاله مخکې همداسې اوی راغله البرت اویل ولاړل وتختیدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي زکه هر شپې په نورو ستو راسته پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه پورته کړي زکه چې کنن سبا دغه څنګه اکثر پاتې کیږي اوس 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو برته بدل کی ما خوایند چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې بده کما کی ګوګل لار نه لري که واسه ورستر بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دی وکي کالر شپو راستا د هواد بهر کالر شپو راستا کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وږي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دلته تاسو کوم حل لري نه
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کایو ځل سړی مړ شي دا خو د بی غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمې ټول نه یادو دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاب لونګي راش لونګي و هي او کا جمهوریت وي امدا سي ګیره نه کایاني د منافقینو نه بدتر دي هغه خلک ځکه چې که سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مرصري هغه په طرف معلوم وي نو هغه چې خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زداکړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری موسیقی
گران دلبر مجبوری دا خفکی گی سما نصیب کی غریبی دا خفکی زمان